دا مشال ریډیو دا د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې او په کابل کې 11 نیم بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبري ساعت کې مزبوریوال کاکړ هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو، خو لومړی خبرونه اورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
په سند کې د ګرمۍ له کبله د وژل شوي شمیر له 11 زیات شوی دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي نن به له برطانوي حکومت سره پر یوکیوم د لګیدلو تورونو په اړه رابطه کوي، او روسي ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره د ایران اټومي تړون په اړه خبرې کړي دي. بشپړ خبرونه په سند صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر تر 1100 زیات شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په کراچۍ ښار کې ثبت شوې دي. د جنار روغتون ویاندې ډاکټرې سیمی جمال بیګا رسنیو ته وویل که د موسمیاتو ادارې د ګرمۍ شدت زیاتېدو خبر ورکړی وای نو ښایي دومره زیات خلک نه وای مړه شوي.
ډېر افسوس باید ویم چې که چیرې د هوا پیژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمې څپې د راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وای او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوې وای نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وای رامنځته شوی.
روغتیایي چارواکي وایي تېره ورځ د ګرمۍ شدت پر کمیدو سربیره اوس هم روغتونونو ته د ګرمۍ او جل وهلو وروړو عمل روان دی. دوی زیاتوي په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې پکې د ځنو حالت مرګونه دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي پر متحده قومي موومنټ ته لګېدلو تورونو په اړه نن له برطانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګا ماښام د بي بي سي د هغه رپورټ په حواله وکړه چې د چهارشنبه پر ورځ خپور شوی و. په رپورټ کې پر امکیوم تور پور شوی چې هندي حکومت ورسره مالی مرستې کوي. هند دا تور بې بنسټه بللی و او امکیوم ورباندې له څه ویلو ډډه کړې وه. چودري نثار علي خان وویل نن به برطانوي حکومت ته لیک استوي او غوښتنه به ورڅخه کوي چې پاکستانی حکومت ته دې د امکیوم په اړه معلومات ورکړي. د ویل په دې لړ کې په اسلام آباد کې له برطانوي سفیر سره هم لیدلی. نثار علي خان زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې پخوا هم داسې رپورټونه ورکړي ول چې د هند استخباراتي اداره را په پاکستان کې د نامنۍ خپرولو لپاره ځینو کسانو ته پیسې ورکوي، نو ځکه پر امکیوم لګېدلي تورونه په جدي توګه څېړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د بردیر د کوهستان پر غرونو د تیرې ورځې تر باران او ګلۍ وروسته سیلاب راغلی چې پکې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن سهار مشال راډیو ته ویل په وژل شویو کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان شامل دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د بردیر د کوهستان استازي ملک محمد علي وویل په سیلاب کې د کلکوټ شاوخوا 40 کیلومتره سړک کورونو او ودانیو ته زیان رسیدلی دی او دا چې حکومت د تګ راتګ لار پرانیستو هڅه کوي. هلته ضلع انتظامیه د بردیر په سیند کې د اوبو زیاتېدو خبرداری ورکړی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقونو سختې سرغړونې په ګوته کړې دي. په بیګانی خپور شوي رپورت کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې، د خلکو بې درکه کول، ځورول، د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقیز تاوتریخوالی شامل دی. د بیلابیلو هیوادونو د بشري حقونو وضعیت په اړه د 2014 زیږیز کال دا رپورت خبرداری ورکوي چې په پاکستان کې د خبریالانو ویرونه روانه وه او پر خبریالانو او رسنیو لوی بریدونه وشول. په هغه هیواد کې د بشري حقونو په نورو ستونزو کې د زندانونو خراب حالات، په ناقانونه توګه د خلکو نیول، تر مقدمې مخکې تر اوږدې مودې د خلکو په بند کې ساتل، کمزوری جنایي عدلي نظام، په وړو عدالتونو کې د عدلیې ازادۍ کموالی او د خلکو د شخصي حریم حقونو سرغړونې شامل دي. رپورټونه وایي د حکومت احتساب نشتوالی هم یوه مسأله ده. د بشري حقونو رپورټ زیاتوي په پاکستان کې د وسلوالو ډلو لخوا تاوتریخوالی او عدم برداشت د هیواد په ځینو سیمو کې د لاقانونیت کلچر یا فرهنګ دود کړی دی. ناټو اتحاد په افغانستان کې د خپل وسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ژمنه کړې. د ناټو دفاع وزیرانو تیر مازیګر په برسلز کې د خپل دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل نوی ماموریت به د وسنی غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت ځای نیسي. د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ خبري غونډې ته د دې ژمنې پخلی وکړ.
Today we have confirmed our commitment to a civilian led
نن موږ په افغانستان کې له غوڅ ملاتړ وروسته د افغان امنیتي ادارو د لا پیاوړتیا لپاره د ملکیانو په مشهي د حضور په باب د خپل شمنې پخلی کوو.
خبری غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي وویل ناټو ورسره ژمنه کړې چې د افغان هوایي ځواک د ظرفیتونو په لوړولو کې به ورسره مرسته کوي. پر دې مهال د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وویل هیواد یې د افغانستان د 2018 زیږیز کال پر پوځي بودیجې کار پیل کړی دی. د زیاته کړه چې د افغان دولت پخوانیو مخالفینو یوازې خپل نوم او بیرغ داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته اړولی دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د بېلابېلو عملیاتو پر مهال یو اووه وسلوال وژلي او پنځه یې نیولي دي. د کندهار امنیت عامر رحمت الله اطرافي تېره ورځ خبري غونډې ته وویل دا وسلوال یې د تېرې یوې اونۍ پر مهال وژلي او نیولي دي. ده وویل د عملیاتو پر مهال یې وسلې هم ترلاسه کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. سپینه ماڼۍ وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ټلیفون کړی دی او ورسره یې د ایران اټومي پروګرام او په سوریه یا شام کې پر زیاتېدونکو خطرناکو حالاتو خبرې کړي دي. دا د فبروري له میاشتې راهیسې لومړنی زړو چې د دواړو مشرانو له یو بل سره خبرې وکړي. د سپینه ماڼۍ بیان وایي په بېګانیو خبرو کې مشران په شام کې پر زیاتېدونکو خرابو حالاتو وغږېدل او ټینګار یې وکړ چې د نړۍ مشران باید له ایران سره په خبرو کې یووالی وښي چې تهران د اټومي وسلو ترلاسه کړي ولو تپرینو خدل شي. اوباما پوتین ته ویل روسیه ته پکار دی چې له اوکراینۍ خاورې د ټولو روسیو سرتیرو او سامانونو ایستلو په ګډون د اوربند شرایطو پابندۍ ته ژمن پاتې شي. دا د دې مهال خبرونه و ستاسې له رابعه اکرم خانه د کرنسیو یا د اسعارو بیې او د موسم حال اورئ.
نن د پېښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.90 روپۍ اخیستل کېږي او په 103.10 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 101.50 روپۍ او په 101.50 روپۍ یو یورو په 145.10 روپۍ او په 145.50 روپۍ یو ریال په 19.25 روپۍ اخیستل کېږي او په 19.50 روپۍ خرڅول کېږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28.25 روپۍ افغانې په 1.65 روپۍ او په 1.85 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کېږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کېږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویخ او کم نه کم اوویش، بنو کې شپږ دېرش او شپږویش او په کوټه کې شپږ دېرش او اتلس وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدی چې پامیر ساحل او رابع اکرم خان وړاندې کول. په سین صوبه کې د ګرمۍ له کبله د وژل سوو شمیر تر 1100 دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي پر ایم کی ایم د لګیدلو تورونو په اړه له برتانیا سره رابطه کوي. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لار برابروي.
As the advisor had said that Pakistan had facilitated the first meeting.
د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې بند پاتې خلک وایي له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. او د پېښور اوسیدونکي بیا وایي دوکاندارانو په روژه کې د خوراک څښاک د شیانو بیې ډېرې لوړې کړې دي.
فروټ کم شی په 80 ملاوي دوه هغه په 120-140 ملاوي.
ام 70-80 روپۍ کیلو روژه نه مخ اوس 120-130 روپۍ.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خپرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریده، په سین صوبه کې له تیرو شپږ ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل سوو شمیر اوس تر 1100 اوښتی دی. د کراچۍ ښار روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پېښې په هغه ښار کې ثبت شوې دي. د دوی په وینا تیره ورځ د ګرمۍ شدت په کمیدو سربیره اوس هم روغتونونو ته د ګرمۍ او جل وهلو وروړل عمل دوام لري. نور تفصیل زبیولا شفق راکوي.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو سیمو کې له تیرو شپږ ورځو راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د وژل شوو شمېر ته 1100 اوښتی او سلګونه ناروغان لا هم د کراچۍ په بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچۍ ښار د دولتي او روغتیایي چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او تپ له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او همداراز د سند ایالت په ټټا، حیدرآباد، جیکب آباد، شکارپور او لاړکنه کې هم دېرشو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دوی په وینا که څه هم د پنجشنبې په ورځ په کراچۍ کې د ګرمۍ ګرمۍ زور لږ سمات شوی و، خو بیا هم د ښار بېلابېلو روغتونونو ته د جلوهلو ناروغانو د راوړلو لړۍ روانه وه، چې له امله یې په ټولو روغتونونو کې لا هم بیړنی حالت اعلان دی. له بلې خوا د پاکستان د هوا پېژندنې ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې تر 15 ورځنۍ شدید ګرمۍ وروسته اوس موسم د ښه کېدو لور ته روان دی او ښایي په 3 ورځو کې د تودوخې دا څپه کمه شي. په 13 ورځو کې په کراچۍ کې د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 2 سانتي ګریډ پورته ښودل شوې، چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدید ګرمۍ انګیرل کیږي. په داسې حال کې چې د سند ایالتي او د پاکستان مرکزي حکومت په کراچۍ کې د ګرمۍ او د برېښنا د قطع کېدو له امله د ځاني زیان مسؤلیت پر یو بل اچوي، نو د کراچۍ ښار د جنا روغتون د بیړني حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمال رسنیو سره په خبرو کې د دې مسؤلیت پر دواړو حکومتونو واچاو. سیمی جمال وویل چې که چیرې د پاکستان د هوا پېژندنې ادارې ورته د ګرمۍ څپې راتلو خبر او حکومت پکې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیولې وای، نو ښایي دومره خلکو به خپل ژوند نه وای بایللی. په ډېر افسوس باید ویم چې که چیرې د هوا پېژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمۍ څپې راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وای او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوې وای، نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وای رامنځته شوی. د سیمی جمالی په وینا چې لا هم د دوی پر روغتون سربېره د کراچۍ په عباسي شهید سویل لیاقت نېشنل او یو شمېر نورو دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي، چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. له بلې خوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده، چې له امله یې د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د ایالتي او مرکزي حکومت په زیادې مظاهرې هم کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. افغان چارواکي وایي په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له کبله د افغان کډوالو ژوند په اړه اندېښنې لري. په سند کې شاوخوا 2 لکه رجستر او نه رجستر افغان کډوال ژوند کوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مشر مشال ریډیو ته وویل د سختې ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 4 افغان کډوال هم مړه شوي دي. نجیب عامر تفصیل راکوي.
په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل شاه احمد سعید وای د سختې ګرمۍ له کبله د سلګونو کسانو وژل کېدو دوی اندېښمن کړي دي. نوموړي مشال لړیو ته وویل په کراچۍ ښار کې اوسېدونکي افغان کډوال هم د برېښنا د نشتوالي او سختې ګرمۍ سره مخامخ دي. دی وایي هڅه کوي معلومه کړي د مړو شو کسانو په منځ کې افغان کډوال خو نشته.
په مجموع کې د 1100 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي تر اوسه پورې دلته د ګرمۍ د وجې. د افغان کډوال هم د کراچۍ په اطرافو کې ژوند کوي، نو ممکن داسې وي چې په دغه خلکو په میانځ کې څه افغان کډوال هم اوسېږي، ځکه چې موږ اکثره د افغان کډوالو سره په تماس کې یو. تر اوسه پورې چې موږ کوم معلومات لرو داسې کوم څه تر اوسه پورې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې.
خو په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مشر حاجي عبدالله شاه بخاري مشال لډیو ته وویل سختې ګرمۍ زیات افغانان ځپلي، خو یوازې 4 کسان مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه
د دې سو وخت چې ګرمي شروع شوه د 4 ورځو کې زموږ په فلحال سو افغانان تقریبا 1400 نفره یو 2 ښځې یو 2 سپینګیري د ګرمۍ دی وجه خپل ځانونه د لاس ورکړی ده. یو د زموږ د 2 کس د زموږ د افغان کیم دي، یو د ولایت د بغلان دي د افغان کیم کې پاتې کیږي، یو د کندز ولایت دي چې هغه په سوراب ګوت کې پاتې کیږي، دوه او دریم په جنگ آباد کې دي، څلورم په قایم آباد په دغه څلور ځایو کې زموږ افغانان چې دې تقریبا 15 کاله شپېته پورې د دې عمر وو.
په سن ایالت کې عموما او په مرکز کراچۍ ښار کې خصوصا په 13 ورځو کې سخته ګرمي ده، چې له کبله د زرو په شاوخوا کې د خلکو د مړه کېدو راپورونه دي. په دغه ایالت کې د افغان جنرال قونسل شاه احمد سعید په وینا 15 زره راجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي، خو نوموړی وایي د 100 زره په شاوخوا کې ناراجستر شوي افغان کډوال هم د غلطه استوګ نه لري. تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي پر متحده قومي مومنټ د لګیدلو تورونو په اړه نن له برتانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګا ماښام د بي بي سي د هغه ریپورت په حق له وکړه چې د چهارشنبه پر ورځ خپور شوی و. په ریپورت کې پر متحده قومي مومنټ تور پور شوی و چې هندي حکومت ورسره مالی مرستې کوي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز ماخام اسلام آباد کې د برطانیې های کمشنر فلپ بارټن سره د ملاقات رستو میډیا سره د خبرو په وخت د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې د متحده قومي موومنټ په اړه د بي بي سي رپورت ته حکومت ډېر پسندیدګي ګوري ځکه چې دا د ملکی سلامتي خبره ده او د غلړګې با حقیقت ته رسیدو د پاره پاکستان برطانیې ته باقاعده درخواست کوي. دی وی د های کمشنر د مشورې مطابق به زه د پاکستانی حکومت لخوا برطانوي حکومت ته باضابطه خط لیکم چې پکې به ټولې خبرې وي او په باضابطه او سرکاري توګه موږ برطانوي حکومت ته حقیقت ته رسیدو کې د مرستو خواس کوو. د زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارو هم سوسو ځله خپلو خفیه رپورټونو کې دا خبره په ډاګه کړې چې هندوستان پاکستان کې ترهګري کوي او د دې مقصد لپاره دوی ځنې خلکو ته پیسې ورکوي. دی وایي چې تیرو سو اونو کې په ښکاره توګه د دې ګاونډي ملک مشروالې په غیر قانوني نه بلکې غیر انساني کارونو کې د ککړتیا اقرار کړی وي، نو په هغه پس منظر کې د بی بی سي ډاکومنټري د ډېر اهمیت وړ ده. د یادونه ده چې هندوستان د بی بی سي رپورټ بې بنیاده بلل دي او متحده قومي موومنټ په شروع کې په دې د تبصرې کولو نه انکار کړی و، خو بیګا د ذکر شوي ګوند مشر الطاف حسین خپلو پلویانو ته په ټلیفوني خطاب کې وویل چې دښمنان د پارټۍ په ضد هر قسمه اقدامات کوي، خو زه به په هیڅ قیمت د خپل جدوجهد نه لاس په سر نشم. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
پاکستان وایي په خوای هم د افغانستان او طالبان ترمنځ د جوړجاړي په عمل کې مثبت کردار ترسره کړی او په راتلونکي کې به هم دا کردار کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. د افغانستان د جوړجاړي او سولې بهیر او په دې کې د پاکستان کردار په اړه شنونکي څه نظر لري؟ په دې اړه ریاض مساخیل رپورت لري.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د یو تپوس په جواب کې وویل چې پاکستان د افغانستان د مفاهمتي عمل ملاتړ کوي او دغه لړکې هر قسمه مرستې ته تیار دی. نوموړي زیاته کړه تیره میاشت د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ شوي مذاکراتي عمل کې پاکستان مثبت کردار ترسره کړی و.
لکه د خارجه چارو سلاحکار چې ویلي، پاکستان لومړي ملاقات کې مرسته کړې ده او موږ به د افغانستان خوښ مذاکراتی او مفاهمتی عمل کې خپل کردار جاری ساتو. تر څو چې د ملاقات او د دې د تفصیل خبره ده، نو دا به افغانان پخپل کوي.
افغانستان کې د جوړجاړي او سولې عمل او د غلړ کې د پاکستان لخوا کړې وادو ته د سیمیزو چارو کارپوهان څنګه ګوري؟ په دې حکله مشال ریډیو د خبریال طاهر خان نه تپوسو کو. نو دوی د پاکستان تیر حکومت او موجوده حکومت د غلړ کې ژمنې کړې وي او اوس ښکاري پاکستان په خپلو خبرو عمل درآمد شروع کړي.
اوس پاکستان دا مني چې دوی د افغان طالبانو د مشرانو او دغه رنګي د افغانستان د سولې د شورا د غړو ترمنځ د چین په ورونچی خار کې یو غونډه کې همکاري کړي او چې دا غونډه افغانستان کې هم چارواکو میډیا ته دا خبر ورکړي. نو هلته هم دا خبر راغلی دی پاکستان هم اوس دا رسمن بازار ته تایید کړی دی. نو دا ښکاري چې پاکستان کې نوادې کړي دي، په هغې کې اوسېدل کوششونه شروع کړي دي.
همداراز د سیمیزو چارو یو بل کارپو او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي د افغانستان د مسلې حل کې پاکستان مهم کردار لري.
که خبر هر طرف ته اوړي راوړي، پاکستان رول پکې ډېر مهم دی ځکه چې پاکستان نه بغیر دا پروسه چې کوم دی مخکې تللی نشي.
د یادونه ده چې د وروستیو کې چین کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو یو پړاو شوی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
پا په داسې حال کې چې روانه اونۍ پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي د راتلونکي خبرو په اړه د اسانتیاو پیدا کولو خبره وکړه، افغان طالبانو په یو بیان کې وویل له افغان چارواکو سره دوی نه پخوا خبرې کړي دي او نه یې په راتلونکي کې کوي، او که چا کړي هم وي نو د طالبانو استازي نه دي. طالبانو ویلي داسې بیانونه ورکوي او دا بیانونه څومره د باور وړ دي. ملیحا امیرزاده د دې پوښتنو ځواب لټوي.
د افغان طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره د پخلاینې د هغو هڅو تردید کړی چې پاکستان یې په خپل منځګړتوب امکان څرګند کړی دی. د طالبانو د بیان کې یوې خواته د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د پلان شوو مذاکراتو اهمیت کم کړی دی، نو بلخوا د کارپوهانو په فکر دا په طالبانو کې دننه درزونه هم ښکاره کوي. په افغانستان کې یو کارپوه حکمت الله اعظمی وایي
افغان طالبانو کې زما په فکر باندې یو سپلټ راغلی دی. د پیس ډیلیګیشن یو هغه ریئل طالبان ډیلیګیشن دی چې د ریپرزنټیټیو مثلا د قطر آفیس څخه راځي، هغه په د طالبانو د مشرتابه څخه مستقیما آرډرز اخلي. هغه خپل سټاینس باندې تر اوسه ولاړ دی، وایي چې موږ مذاکرات نه کوو. پاتې شو دا دوهم سپلټ چې کوم دغه کیږي مثلا په اورمچي کې دا مجلس وسی، هغه پاکستان فسیلیټیټ کوي او هغه هغه کسان دي چې مثلا دوی په خواب د قطر دفتر سره هیڅ تعلق نه درلودي. نو زما په فکر باندې افغان طالبان دا غواړي چې وښيي چې زموږ ډیلیګیشن یوازې د قطر دفتر کې چې ناست دي چې توی بغای بشری کوي دغه کسان دي.
دا اول ځل نه دی چې د افغان طالبانو لخوا داسې قسمه بیان مخې ته راځي. په پېښور کې خبریال او کارپور رحیم الله یوسفزی هغه وجه بیانوي چې طالبان ولې وخت په وخت داسې بیانونه ورکوي.
طالبان چې دغلته کې د طالبانو رسمي نمائندګي نه وه، یعنې هغوی دا و چې زموږ یو سیاسي کمیشن دی دا په قطر کې موجود دی او ټول سیاسي او سفارتي چې کوم اړیکې دي هغه د دوی په اختیار کې دي. نو دا ښکاري چې دا کم کسان چې اورومچی ته چین ته ورغلي وو، ممکن ده چې دا د طالبانو چې کوم سیاسي کمیشن دی د هغې په دې کې د رضامندي نه وي، او دا هم ممکن ده چې د طالبانو چې کوم رهبري شورا د هغې دغه اجازه نه وي ورکړي.
دا چې آیا د طالبانو لخوا داسې قسمه بیانونه د باور وړ دي که څنګه؟ رحیم الله یوسفزی وایي
خو د هغې چې کوم رسمي ویان دي دوه کسان دي، نو طالبان شورا هم دا ویلي چې دغه دوه کسان دي چې دوی طرف نه خبر راشي نو دا به رسمي خبره وي. نو هغې دغه اعلانونه کوي او هغوی دا وایي چې مونږ تر اوسه پورې د افغانستان حکومت سره خبرې نه دي کړې او نه کول غواړو. هغوی د افغانستان حکومت اوسه پورې رسمي توګه باندې نه پېژني. پاکستان هم هلې ځلې کوي، چین هم هلې ځلې کوي، خو تر اوسه پورې داسې ښکاري چې دغه کوششونه کامیاب شوي نه دي.
بلخوا حکمت الله اعظمی وایي چې تر یوه حده په دې بیانونو باور کېدی شي.
مثلا کم طالبانو باس کیږي دا جلا خبره ده چې آیا هغه طالبان چې په اصلي طالبان دي هغوی باندې زه فکر کوم دا کاملا دوی خپل کم خبرې چې کوي زیاتره وخت دوی هغه حقیقت تر یو حده پورې ویلی دی. مګر د سولې دپاره اصلي مشکلات دا دي چې مثلا دوی دلته یو څه مشکلات په افغانستان کې دي چې هغه ډېر زیات دي. زه فکر کوم چې افغان طالبان چې دا شی وایي تقریبا تر یو حده پورې باور پکېدی شي.
د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز روانونه ویلي چې په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د ملاقات امکان دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پاکستان د افغانستان هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د ګل یا دوشنبه پر ورځ پر پارلمان په برید کې د ایسای لاس و. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا د چهارشنبه ورځې بیان بی بنسټ وباله. افغان ملي امنیت ویلي وو چې د شواهدو پر اساس ورته معلومه شوې چې پر افغان پارلمان په وسلوال برید کې د پاکستان د استخباراتي اداره ککړه وه. په هغه برید کې دوه کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل شوي وو. نور تفصیل منور شاه راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان د استخباراتي ادارې هغه تورونه رد کړي چې وایي د تیر ګل په ورځ په افغان پارلیمان ترسره شوي وسلوال برید کې د پاکستانی استخباراتي ادارې یو چارواکی ککړ دی. دا چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شوي او همکاري زیاته شوې، دا ډول پیښې او تورونه به پرې څه اثرات ولري. د امنیتي چارو افغان کارپوه حسیب الله شنواری وایي
په دې باندې لاتروس د افغانستان حکومت د افغانستان ولسمشر او څرګندوي نه دي کړي. یوازې د ملي امنیت د معلوماتو له مخې چې دغه اعلان په پېښور کې طرح شوی او د ایسای په غوښتنه باندې د حقاني شبکې طرح کړی، لاتروسه په دې باندې هغه د ستراتیژیکو پاکستان ته کوم پیغام لیږلی دی په ښکاره او رسنیو کې تاسو څنګه راغلي نو دا لا معلومه نه ده چې آیا څومره حقیقت لري دا دغه موضوع او بل دا چې د پاکستان په ژمنتیا او د پاکستان په صداقت باندې څومره باور کېدی شي د افغانستان د حکومت لخوا د دې تر اوسه د افغانستان حکومت خپل دریځ نه دی څرګند کړی.
بلخوا پاکستان کې د دفاعي چارو سیډونکو ریټایرډ بریګیډیر اسد محمد وای د هغه په نظر د افغان چارواکو تورونه خایي رښتیا نه وي او کوي نو په کار دی چې پاکستان د هغوی اندېښنو ته جواب ووایي.
ګوره دا خو مته دومره زړه دا دعوه کول بغیر د تحقیقاتونو زه حمله سوروزي شوی دی او دی به دومره تیز دی نو چې دا دومره تیز دی او دومره رفتار سره دی د تحقیقات کوي نو پکا چې دی په مخ کې نه پته لګېدلې وي او دې مخنیوي کړی وي. بہرحال اس سے کم تعلقات تھی اگر بالکل ساز خبر صحیح دادا ہے او کشیدگی رکھتا اس ماتخکاری چھے روان دی افغانستان داغی تشویش تے داغی دا تشویش خیال ساتل پکار دی پارلمان من حملہ چکم دا کم زیانے شے ہوا دا پکار چھے دوارا استخباراتی تاریخی نہیں اور دے معلوم کیا آیا کہ دا پہ خورنا واقعی شوی دا پاکستان دا پکار دی چھے دے بعد دا منپورتا کی او دا کسان چکم پکے ملوز دی اگر رونی سی.
نوموړی زیاتوی په افغان پارلیمان برید وړه خبره نه ده په کار دی چې په تحقیقاتو کې ورسره پاکستان هر ډول ممکنه همکاري وکړي خو بلخوا په افغانستان کې د امنیتی او سیاسي چارو پوها حکمت الله اعظمی وای ځنې عناصر د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو کې د خوالي مخالف دي کېدای شي چې د دې ډول تورونو تر شا هغوی لاس لري.
زما په فکر باندې دا نه یوازې دا چې څومره حقیقت لري چې آیا په دې کې استخباراتو لاس درلودی د پاکستان نه درلودی هغه جلا خبره ده مګر د دې امکان هم شته. د دې امکان هم شته چې مثلا یو دریم پارټي یو دریم ګروپ چې مثلا نه غواړي چې افغانستان او پاکستان سره نږدې شي د هغوی هم په شکل کې لاس کېدلی شي. نو دا امکان لري چې مثلا یو دریم پارټي غواړي چې د دواړو د روابط سبوتاج کړي او په هغه کې د خپل منافع لري.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړېدو نه پس د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ښه شوي او د اعتماد سازۍ لپاره هلې ځلې توندې شوې دي. دې لړکې د افغان ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم نواز شریف په شمول د دواړو هیوادونو اعلی حکومتي او پوځي چارواکو د کابل او اسلام آباد یو شمېر سفرونه کړي دي.
منور شاو د بردیر د کوهستان پر غرونو د تیر ورځې تر باران او ژلې وروسته سیلاب راغلی چې په کلکوټ تحصیل کې لږ لږ اوه کسان وژل دي. چارواکي وایي په وژل سو کې 15 ماشومان او یوه ښځه ده. دوی وایي بارانونو او سیلابونو یو شمیر کورونو دوکانونو او سړکونو ته هم زیان رسولی دي. هلته ځلې انتظامیه د بردیر په سیند کې د اوبو زیاتوالي خبرداری ورکوي. غلام غوس معلومات راکوي.
د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سیلابونو کې د وو کسانو مړی تیر مازیګر د سیلابي اوبو نه راوستل شوی دی.
په دې کې د یو کور پنځه ماشومان مړی دي. دا غنه له یو زنانه بل مړه ده او یو سړی پکې مړله. ټوټل په دې کې وو کسان مړي دا د پاتراک نه د بریکوټ پورې مخکړونه دي. په لار کې هغه راوتی خو د ټول نه زیات غټ پول چې دی دا د بیاړ بازار سره وتی او په هغه کې یولس کورونه متاثر شوی دي. سر مکمل وړی شوی دي. سر جزوی طور خراب دي او 25 دکانونه چې مکمل وړی شوی دي.
د بردیر د کوهستان د سیمینا د صوبایي اسمبلی غړي ملک محمد علي مشال ریډیو ته وویل چې په دغه خونړی سیلاب کې د ځاني زیان ترڅنګ د کلکوټ تحصیل سلویخ کیلومتر سړک ته ډېر سخت زیان رسیدلی دی او ځلي انتظامیه د کوهستان برکلو ته د ځمکنۍ رابطې د بحالولو لپاره کار پیل کړی دی.
تقریبا لس کسان رپورٹ واپس تو روڈ پر صفائی بنی بالکل کار روان دے زمینی رابطہ ان شاء اللہ مجھے بحال ہو.
د بردیر د کوهستان په غرونو کې د سختو بارانونو او غلې له وجې د دیر په پنچکوړه سیند کې هم اوبه سیوا شوې دي او د بردیر ځلي انتظامیه خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې د پنچکوړې د سیند په غاړه آباد خلک دي د اوبو په ډېرېدو نظر وساتي او د احتیاط نه دي کار واخلي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو د پامیر ساحل را سره په سټوډیو کې دی. هغوی به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي او په خبرونه کې یو شمېر نور رپورټونه هم شته. خو لومړی د خبرونو لنډیز.
په سند صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمېر تر یولس سوه زیات شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په کراچۍ ښار کې ثبت شوي دي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي پر متحده قومي موومنټ د لګېدلو تورونو په اړه نن له برطانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګا ماښام د بي بي سي د هغه رپورټ په حواله وکړه چې د چهارشنبه پر ورځ خپور شوی و او په رپورټ کې پر ایم کیو ایم تور پورته شوی چې هندي حکومت ورسره مالی مرستې کوي. هند دا تور بې بنسټه بللی او ایم کیو ایم ورباندې له تبصرې کولو ډډه کړې. د بردیر د کوهستان پر غرونو د تېرې ورځې تر باران او ګلۍ وروسته سیلاب راغلی چې پکې لږ تر لږه و کسان وژل شوي دي. د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن سهار مشال راډیو ته ویل په وژل شویو کې د یوې کورنۍ پنځه ماشومان شامل دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په کلنی رپورټ کې په پاکستان کې د بشري حقونو سختې سرغړونې په ګوته کړې دي. په بیګانی خبر شوی رپورټ کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې، د خلکو بې درکه کول، ځورول، د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقیز تاوتریخوالی شامل دي. ناټو اتحاد په افغانستان کې د خپل وسني ماموریت په پای کې د ملکي ماموریت پیلولو ژمنه کړې. د ناټو دفاع وزیرانو تیر مازدیګر په برسلز کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل نوی ماموریت به د وسني غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت ځای نیسي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د تېرې اونۍ پر مهال د بیلابیلو عملیاتو کې وو وسلوال وژلي او پنځه یې نیولي دي. وسلوالو لاسونه دي ویلي. او سپینه ماڼۍ وایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ټلیفون کړی او ورسره د ایران اټومي پروګرام او په سوریه یا شام کې پر زیاتېدونکو خطرناکو حالاتو خبرې کړي دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. اوس به ولاړ شو اسلام آباد ته. وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریال ځینې ورځپاڼې لوستې دي او تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې په پاکستان کې د صحت د ادارې په خرابه کارکردګۍ باندې لیکلي او وایي چې یو طرف ته د سختې ګرمۍ له کبله شو مرګونو او بل طرف ته د سپریم کورټ ریمارکس د صحت د وزارت او د صوبایي حکومتونو تر لاندې د صحت د ادارو نااهلي په ګوته کړه. د ادارې په وینا چې د صحت اسانۍ ورکول د انساني بنیادي ضرورت دی او حکومت د دې ذمهوار دی چې هغه خپل وګړي ته د صحت پوره پوره اسانۍ ورکړي، خو دلته صورتحال بدل دی. چېرته سرکاري اسپیتالونو کې مشینونه کار نه کوي، نه چرته عمله کار نه کوي او یا نورې مسلې وي چې له کبله یې اولس د سختو ستونزو سره مخ وي. ادارې زیاتوي دا لاسکه چې ځینې ځایونو کې جعلي دوایانې هم خرڅېږي او په پنجاب کې د دې دوایانو پر ضد د پنجاب وزیر اعلی نوټس اخیستی دی. ادارې اخر کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې کراچۍ کې شو د مرګونو نه د سبق واغستې شي او د کراچۍ په شمول د ټول پاکستان د صحت ادارو ته د خصوصي پاملرنه ورکړل شي، ځکه چې دا د انسان لومړی حق او ضرورت دی. بل پلو جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې د کراچۍ په ګرمۍ لیک کړي او وایي چې د زر خلکو د وژلو وروسته کراچۍ کې د ګرمۍ زور لږ کم شوی، خو د دې اثرات لا هم موجود دي. تیرو شپږو ورځو کې د چارواکو په وینا د ګرمۍ نه څلوېښت زره کسان متاثر شوي دي او په زرګونو اوس هم مختلفو هسپتالونو کې پراته دي. ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته خلک د بجلی نشتوالي په ضد د حکومت او د کراچۍ الیکټرک سپلای کارپوریشن خلاف احتجاج کوي، نو بل طرف ته د سند اسمبلی غړي او وزیران هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج ته کیناستل. حالانکه داسې وخت کې دوی له د مسلې د حل لار لټول پکار دي. اداریا اخیری کې لیکي چې د زرو خلکو مړه کېدل سم معمولي خبره نه ده، باید چې صوبایي او مرکزي حکومت د یو بل پر ضد تورونو الزامونو په ځای د مسلې د حل لپاره کوشش وکړي او داسې لار ولټوي چې ورسره راتلونکي کې دا قسمه صورتحال پیدا نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په هغه هیواد کې ک ټول حکومتي اپوزیشن ګوندونه پر یو بل په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د سلګونو کسانو مرګ تور پورې کوي، نو بلې خواته د هغه هیواد د موسمیاتو ادارې پر کارکردګۍ څوک هیڅ نه وایي. هلته امریکایي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان په څیر په جګړه ځپلي هیواد کې د ټول کې د یو اتل اړتیاوي چې ورته د عیسی خان ارمانی په بڼه په لاس ورغې. د دواړو لیکونو مهمې برخې مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپلې یوې ادارې کې لیکي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ د سختو څپو له امله د سلګونو کسانو وژنې، که څه هم دغه هیواد کې په یو بل د سیاسي ګټو لپاره د تورونو لړۍ دوامداره کړې ده، او د دغه هیواد د توانایي ادارې هم د تورونو د لړۍ په دغه ګرداب کې دي، خو د یوې ادارې د کارکردګۍ نه ټولو خواوو پام اړولی دی، او هغه اداره ده د دغه هیواد د موسمیاتو د پیشنګویه اداره. اداریه مخکې لیکي چې په تیرو څو کلونو کې په آب و هوا کې د بدلون له امله دغه هیواد د یو شمیر ناورینونو لکه زلزلو، سیلابونو، توپانونو او د ځمکې ښویېدو سره مخ شوی، او اوس په کراچۍ کې د ګرمۍ سختو څپو د دغه هیواد ولس ځپلی دی. د ادارې په خبره دغه ټولو ناورینونو نه پس موږ اوس خبر شو چې باید اوس دغه هیواد د موسمیاتو یو جدید نظام ولري. اداریه زیاتوي چې په نړیواله کچه په آب و هوا کې په تیزۍ سره راتلونکي بدلونونو زموږ سیمه هم اغیزمنه کړې ده چې د یو تباهینه کمه نه ده. د موسمیاتو پوهان وایي چې یوه میاشت مخکې د هند په شمالي برخو کې د ګرمۍ د سختو څپو له امله 2500 کسان وژلی شوي ول، او د هند د دغې ناورین نه باید موږ سبق اخیستی وی، او د یوې خبردارۍ په توګه مو ورته انتظامات کړی وی چې داسې حالاتو سره پاکستان هم مخ کېدای شي، خو د بده مرغه موږ داسې ونه کړ او د مرګ څپو کراچۍ ووهله. بلخوا امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایم لیکي چې څو ورځې مخکې په کابل کې د افغان پارلیمان ودانۍ مخې ته 28 کلن افغان سرتیری عیسا خان سره هغه مهال ډېر لږ وخت و چې ځان برابر کړي، کله چې د ودانۍ مخې ته یوه داسې درنه چاودنه وشوه چې مخکې یې ساری نه و. ورځپاڼه لیکي چې د پارلیمان په ودانۍ د افغان طالبانو لخوا د هغه برید نه پس چې پکې دوه ولسي وګړي ووژل شول او 40 نور ژوبل شول، د عیسا خان د مړانې خبرې ټول افغانستان کې خپرې شوې او د یوه قامي اتل په توګه مشهور شو. د برید نه یوه ورځ پس بیا د هغه د مړانې تصویرونه او کیسې په مقامي رسنو کې خپرې شوې، او د دغه ځوان تصویرونه د کابل په لارو کوڅو کې اویزان شول، او افغان ولسمشر اشرف غنی هغه ته د دغې مړانې د انعام په توګه د 3 کوټو یو کور هم ورکړو. د ورځپاڼې په خبره دا مهال چې د طالبانو لخوا د بریدونو د مخنیوي لپاره افغان سرتیري په هڅو کې بوخت دي، او ګڼ شمېر خلک په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې تشدد کې زیاتوالی راغلی، طالبانو سره د امن په مخه د خبرو اترو په پیل شوې لړۍ افغان ولسمشر اشرف غنی د سخت تنقید سره مخ دی. په داسې حالاتو کې دغه جنگ ځپلي هیواد ته د عیسا خان لغمانی غوندې د یو اتل ضرورت و.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناتو دفاع وزیران وایي په افغانستان کې د اوسنی ماموریت تر پایت وروسته به په هغه هیواد کې خپل ملکی حضور ته دوام ورکړي. دا خبره د وزیرانو تیر ورځ په برسلز کې د افغانستان په اړه د 2 ورځنی غونډې په پای کې وکړه. د ناتو جنگي ماموریت د تیر کال د دسمبر پر 1.5 نیټه پای ته ورسید. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړ چې د افغانستان دایمي ملاتړ به کوي. له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم د ناتو دفاع وزیرانو د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر محمد معصوم ستانکزي سره په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي حالاتو او د غوڅ ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت پر لومړیو شپږو میاشتو غور وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د وخت او شرایطو د سخت بللو په ترڅ کې تاکید وکاوه افغان امنیتي ځواکونه نو له دغو سختیو سره اغیزمنه مقابله کړې، زړورتیا، عزم او ژمنتیا یې ښودلې ده. سرمنشي ټینګار وکړ چې تړون به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. دوی دا هم وویل چې ناټو او متحدان به له افغانانو سره اوږه په اوږه ودرېږي. موږ پریکړه کړې کله چې زموږ د غوڅ ملاتړ ماموریت پای ته ورسید یو بل ډول همکاري به پیل کړو چې هغه ته دوامدار شراکت وایو. دا ډول مشارکت به د ملکیانو په مشرۍ وي خو پوځي برخه به هم لري. د ناتو تړون وزیرانو د اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د لوړ پروګرام هرکلی وکړ، او افغان چارواکي وهڅول چې اصلاحات ژر او بشپړ عملي کړي. د ناتو سرمنشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل افغان چارواکي خپل هیواد ته د سولې په راوستلو کې جدي دي، او دوی په خپلو هڅو کې د افغان حکومت ملاتړ کوي. د خپلو خبرو په دوام کې وویل زموږ ځواکونه روزنې، سلام مشورې او مرستې ته دوام ورکوي. موږ د خپل غوڅ ملاتړ د ماموریت د راتلونکي پړاو د پلان په جوړولو پیل کړی دی.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وایي د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان وړاندیزونو ته مثبت جواب وویل سو. د ویل د هوایي ځواک پیاوړتیا تر 2013 کاله او تر هغې وروسته له افغانستان او ځواکونو سره د مرستو او د هغوی تنظیمون د افغانستان مهمې غوښتنې وې. نور تفصیل ته یو ځل بیا عصمت څاروان.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خپلو غوښتنو ته د ډاډ وړ ځوابونه ترلاسه کړل. معصوم ستانکزی د پنجشنبې په ورځ د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د ناټو غړیو هیوادونو د افغانستان غوښتنې واورېدې او د پوره کېدو ژمنه یې وکړه. معصوم ستانکزی وویل پریکړه پر دې وشوه چې د افغانستان نړیوال متحدان به د افغانستان اوسنی جنګي فصل ارزوي او بیا به همدې مسئلې ته په کتو د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه پریکړه کوي. ښاغلی ستانکزی په افغانستان کې د اوسنۍ ناامنۍ له عمل د نړیوالو ځواکونو کمښت وباله ویویل تیر کال ځکه د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پیاوړي نه وو چې د جګړې په ډګر کې نړیوال ځواکونه هم موجود ول. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د افغان ځکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي ځواک ضروري وباله ویویل
با استفاده از قوای هوایی افغانستان ما میتونیم که
له هوایی ځواک په استفاده به موږ په ډیر ښه ډول د ځکنیو قواو د فعالیتونو ملاتړ وکړو. له دې کبله زموږ ډیر تاکید نن د ناټو له سرمنشي او همداراز یو شمېر زیاتو هیوادونو سره په دې موضوع چې د افغانستان هوایی ځواک ته دې زیاته پاملرنه وشي
وجوی بیشتر صورت بگیرد.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وویل چې له دې سره سره افغان حکومت سوله هم یو اړتیا بولي، خو د سولې د خبرو بریالیتوب د طالبانو د مشرانو په ارادې پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې اوسنۍ جګړه د خلکو په وژلو پای ته نه رسیږي او د افغانستان مخالفې ډلې باید دا موضوع درک کړي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي هم د افغانستان د اوږدمهال ملاتړ ژمنې وکړې. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل د دوی لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ مهم دی. د زیاته کړه د افغانستان د 2018 میلادي کال پر پوځي بودیجې هم کار پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش جنګیالي پخواني وسلوال مخالفان وبلل. ویویل چې دغو ډلو اوس یوازې خپل نوم او بیرغ داعش ته اړولی دی.
دا مشال ریډیو ده.
یو نوی رپورټ وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ اسیا ته خپل فعالیتونه غځول نه غواړي. د پولینډ د نړیوالو اړیکو انسټیټیوټ دا رپورټ د هغو اندېښنو برعکس دی چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت ډله په منځنۍ اسیا کې هم خپل نفوذ غواړي. د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې مالیه امیرزاده وړاندې کوي.
د یوې سیډنیز ادارې پولیش انسټیټیوټ آف انټرنیشنل افیئرز پی آی ایس ایم نوی رپورټ وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په موجوده وخت کې خپلې هلې ځلې منځنۍ ایشیا ته په غځولو کې دلچسپي نه لري. د رپورټ تر مخه په دغه سیمه کې د پخواني شوروي اتحاد برخې یعنی قرغیزستان، کازاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل دي. رپورټ زیاتوي چې اسلامي دولت وسلوال تنظیم په ستمبر 2014 کال کې د ازبکستان د اسلامي تحریک لخوا د وفادارۍ اعلان ته خاصه توجه ورنکړه او د ډلې په پروپاګنډا کې د منځنۍ ایشیا ډیر کم ذکر شوی دی. دا رپورټ د هغو رپورټونو او خبردارو برعکس دی چې ګواکې اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ ایشیا ته غځېدل غواړي. د پی آی ایس ایم رپورټ وایي چې یادې وسلواله ډلې په پاکستان او افغانستان کې د خراسان ولایت د جوړولو اعلان کړی دی چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري. یاد اعلان په تاجکستان کې اندېښنې سیوا کړي دي چې د منځنۍ ایشیا تر ټولو غریب هیواد دی. ځینې کارپوهان باور لري چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې لپاره د خراسان ولایت که څومره هم مهم وي او که تاجکستان ته غځېدل غواړي دا هر څه یو طرف ته، خو په افغانستان کې د یادې ډلې موجودګي پر سیمه اثرات لرلی شي. په عین حال کې روس هم د اسلامي دولت لخوا ګواښ ته په کتلو سره د خپل کورني امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې او وایي چې په افغانستان کې د ډلې موجودیت باید د ګډ سیمه ییز امنیت او پوځي ایتلاف له رویو سره جواب شي. رپورټ دا یوه حیرانوونکې خبره بولي چې د منځنۍ ایشیا په پرتله په یورپ کې د بلجیم او فرانس په ګډون له نورو هیوادونو زیات کسان په اسلامي دولت وسلواله ډله کې د شاملېدلو لپاره ورځي. د رپورټ تر مخه غربت یوازینی وجه نه ده چې له منځنۍ ایشیا زیات کسان په عراق او شام کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ورځي. په نورو عواملو کې له ټولنې د کسانو بیلول او ناسم مذهبي تعلیم شامل دي. رپورټ زیاتوي که څه هم اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ ایشیا ته غځېدل نه غواړي، خو د یادې سیمې هغه کسان چې په شام کې د وسلوال تنظیم سره یو ځای جنګیږي خپلو کورونو ته په واپسې د جهادي مفکورې د خورولو سبب ګرځي.
ملیحا امیر زاده و د کوټې ښاروال ډاکټر کلیم الله وایي په ښار کې به ټولې هغه ودانۍ نړوي چې د تعمیراتو د قانون څخه سرغړونه یکړې او لوړې له 150 فوټه زیاتې دي. د په خبره په ودانیو کې ځینې د دولتي هغه دي. کوټه د زلزلې د خطر پر کرښه پروت ښار دی چې پکې د تعمیراتو قانون د لوړو ودانیو جوړولو اجازه نه ورکوي. خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
د کوټې ښاروال ډاکټر کلیم الله مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو اترو کې وویل په کوټه کې په سلګونو داسې ودانۍ دي چې د بلډینګ کوډ یا د ودانیو له قانون څخه د سرغړونې له امله به یې ونړوي. د ډاکټر کلیم الله په خبره په دې ودانیو کې اکثره سرکاري ودانۍ دي چې تر ټولو زیات خپل سرکار او سرکاري چارواکو له بلډینګ کوډ څخه سرغړونه کړې. نوموړی زیاتوي په دغه ښار کې پخوا په سلګونو داسې ودانۍ جوړې شوې خو د 300 په شاوخوا کې هم اوس د جوړېدو په حال کې دي.
کوټه خو په سنکرو بلډګان جوړ شوی دي مخکې. اوس چې زیر تعمیر شروع دی دا تقریبا د 300 بلډنګ آسپا شروع دی. اما کې جوړ شوی په سنکرو دي کنه. نو په دا ګوډه کې د بلډنګ کوډ خلاف ورزي شوی ده. د دې حد پورې سرکار په خپل خلاف ورزي کړی ده. سرما مخ کې بلدیا پلازا جوړ کړی ده. ښار په منځ کې دا خلاف ورزي ده. د های کورټ بلډینګ څخه ډېر ډک زیات دی.
د کوټې ښاروال زیاتوي د ودانیو له قانون څخه د سرغړونې له امله یې تر اوسه شاوخوا یو درزن ودانۍ نړولې او ډېر ژر به په سلګونو نورې ودانۍ هم ونړوي.
نړولې خو اوس لږ دی. یو درزن قدر مې ډیمیج کړي دي. د چا دیوالونه مات کړي، د چا شټرینګ شته کړي، د چا دا دا کار موږ ته ډېر پاتې دی. لیکن زموږ کار پر دې باندې پرموږ دا مافیا لو مافیا زموږ مخته ولاړ دی. دا زموږ سرکاري اهلکاران بزنس مافیا دا ګټ جوړ دی. موږ پر مخ باندې نه پوهېږو. زه غواړم چې یو موثره تنظیم جوړ کړم، یو موثره ګروپ جوړ کړم چې په دا کې زما سره FC پولیس زما مجسټریټ دا ورته ورشي.
د ویلو وړ ده چې د مځک پوهانو په خبره د بلوچستان ستر ښار کوټه د زلزلې په ریډ زون پروت ښار دی چې پکې کله هم زورورې زلزلې راتللی سي او هم دې ته په پام سره ډېر پخوا په کوټه کې بلډینګ کوډ یا د ودانیو لپاره یو قانون جوړ شوی چې هیڅوک هم نشي کولی تر 30 فوټه پورته یا لوړې ودانۍ جوړې کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانې د هغه هیواد د بشري حقوقو یو فعال او د بشري حقوقو کمیسون په خوانی مشر آی ای رحمان لیکنه خبره کړي. رحمان د حکومت پردي پریکړې انتقاد کړي دي چې د کورنۍ چارو وزارت ته یا د نړیوالو ناحکومتي ادارو د رجستر کولو او د هغوی د څار دند سپارلې. لیکوال دریز لري چې زیاتره ناحکومتي ادارې د بشري حقوقو لپاره کار کوي نو باید حکومت له احتیاط کار واخلي. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو فعال آی رحمان په ډان ورځپاڼه کې لیکلي د هغه هیواد کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د ناحکومتي ادارو د رجسترولو کار وسته اقتصادي چارو له څانګې د ته انتقال شوی دی. دا پریکړه د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار طارق فاطمی د یو رپورټ پر اساس شوی چې پکې ویل شوی د ناحکومتي ادارو د رجسترولو قوانین روښانه نه دي نو ځکه باید وس یو نوی قانون جوړ کړل شي. رحمان وایي داسې ښکاري چې د کورنیو چارو وزیر اشاره نړیوالو ناحکومتي ادارو ته وه ځکه چې د کورنیو ناحکومتي ادارو د رجسټریشن قانون ډیر واضح دی. وزیر اعظم هم ښایي د نړیوالو ناحکومتي ادارو په اړه فکر کاوه ځکه یې د هغو ادارو په اړه دنده د بهرنیو چارو سلاکار ته وسپارله. د لیکوال پاند اوس حکومت ته پکار ده چې تر ټولو مخکې د طارق فاطمی رپورټ خپور کړي ځکه چې خلک باید پوه شي چې هغه کوم وجوهات دي چې له کبله یې حکومت په داسې یو اقدام مجبوریږي. حکومت باید پر دې پوه شي چې د نړیوالو ناحکومتي ادارو پر ضد کمپین ښایي بدې نتیجې ولري ځکه چې دا ادارې په هغه هیواد کې ولس ته بشري مرستې رسوي. پر ځای د دې چې د دې ادارو پر ضد اقدام وشي باید حکومت د دې ادارو د بشري کارونو ستاینه وکړي او منندوی یې واوسي. لیکوال وای نا حکومتي ادارې د مدني ټولنې سازمانونه وي او د دې ادارو په اړه د کورنیو چارو وزارت ته ټول واکس پارل دانشمندانه کار نه دی، ځکه چې په پاکستان کې قانون نافذونکي ادارې بالخصوص پولیس او استخباراتي ادارې د دولت لخوا د بشري حقونو د زیاتره سرغړونو لپاره پړې دي. که د کورنیو چارو وزارت ته د مدني ټولنې سازمانونو په ځانګړي ډول د بشري حقونو سازمانونو واک وسپارل شي، نو دا به داسې وي لکه یو کس چې د پسونو یا ګډانو ساتنې دنده لیوه ته وسپاري. رحمان لیکي په پاکستان کې د حقونو ضد ډلې دلیل ورکوي چې د بشري حقونو سرغړونو څار، د کسانو تښتولو او ورکولو عمل، پر ضد د احتجاجونو انتظامول او له قانونه ماورا وژنو ته توجه د ملي ګټو ضد کار دی. لیکوال زیاتوي په دې حالت کې پکار ده چې د پاکستان حکومت د ناحکومتي ادارو په اړه اقدامات په پوره ذمهواری وکړي، ځکه چې دا ادارې د مدني ټولنې د بشري حقونو په اړه کار کوي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
عمارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د کابل سیمې خبر د تعلیمي ادارې چارواکي وایي تر اوږدې مودې وروسته یې په باړه کې په ښوونځیو کې د تعلیم ورکولو لړۍ بیا پیل کړې ده. د تعلیم ادارې یو چارواکي مشال راډیو ته وویل هغه ښوونځي چې په وسلوالو بریدونو کې او د پوځي عملیاتو پر مهال وران کړل شوي دي د هغوی بیا ودانۍ بهیر پیلوي. فرهاد شینواری نو نور تفصیل سره.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې د وینا تر مخې په تیرو شپږو کالو کې د جګړو په وخت په باړه کې وسلوالو په لسګونه سرکاري سکولونو ته زیانونه اړولي دي. په باړه کې د دغو زیانمن شوو سکولونو د بیا بحالۍ په هکله د خیبر جنسی اسسټنټ ایجوکیشن آفیسر نواب خان مشال ریډیو ته وایي
سکولونه موږ ته چې کوم د باړې په لیول باندې هغو هغه کې ډیمیج سکولونه یو پارشل ډیمیج یو فل ډیمیج تو پارشل ډیمیج دا تقریبا د موږ سره 58 جوړېدل او فل ډیمیج یو هغه د موږ سره 92 جوړېدل. نو په دې کې دا پارشل ډیمیج دي په دې باندې کوم کار شروع دی لکه دا کوم دیوال کړکې دروازې خرابې اچي کوي پکې او دا فل ډیمیج دي په دې کې فی الحال د ټینټونو پروګرام روان دی لکه دلی دي پکې ټینټونه په هغه کې او دې بلډینګونه چې دي دې لپاره بلډینګونو پروګرام هم روان دی سټیپ بای سټیپ دا کار شروع دی. پرایمري په صدا باندې ډېر زیات تعداد باندې ماشومان روان دي کمبرې ریادو هغه اوپن دو اټو سکول نه اوپن یو کله خپل چټي
د باړې سیمې او مشر سلطان اکبر پر دی وای چې په موجوده وخت کې د سنتیاو د نشټوالي لامل د دوی ماشومان په دې سکولونو کې په سمه توګه زده کړې نشي کولای او باید په دستي سات خیمه ورکړل شي او تعمیراتي کار د هم پرې شروع کړل شي.
اسکول کمره نشتا، دا ګرمه کې چت نشتا، ګرمه کې پکای نشتا، یو پر د یخو بو بندوبست نشتا. یقینا په دغه مشکلاتو کې د خپل تعلیمي سلسله دا جاری ساتل، دا روانه ساتل دا لږ مشکل دی. ماشومان لپاره خاص کر هغه چې کوم تنکی ماشومان دي چې دا کومه د اسکولونو لپاره یو این ایچ آر کوم غټ خیمې ورکړي دي هغه یې ولګوي فوراً. دغه سره سره چې کوم د اسکولونو مستقل بلډینګونه دي او تعمیر د هغو لپاره کمرې دي، برانډا د هغو لپاره ناستې ځایونه دي، د اوبو بندوبست دی، نو هغه بالکل په فوري توګه باندې شروع کول پکار دي.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې چارواکو زیاته کړه چې دوی د پولیټیکل چارواکو او نړیوالو امدادي ادارو په مرسته هڅه کوي چې په باړه کې زیات نه زیات ماشومان یو ځل بیا په خپلو سکولونو کې داخل کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د شمالي وزیرستان د دتخیل، شوال او برمل اوسیدونکي وایي د لارو بندېدو له کبله دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال دوی ویل هغه وخت راهیسې چې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل شوي دي دوی نسي کولای چې په اسانۍ بنو ته ولاړ سي او خپل ضرورتونه پوره کړي. دوی وایي ګڼ خلک پلي بنو ته ځي
چې لکبلې ناروغان د مرګ له خطر سره مخامخېږي. د دې خلکو د ستونزو په اړه عمر دراز وزیر رپورت لري.
د شاوی اوسیدون کې عبدالله چې افغان پولې ته نږدې بیر ملکې ژوند کوي، وایي بنو ته چې د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره راځي نو په خپې یې تڼاکې وځي.
زموږ د شاوی خال چې کیم دی دا ته سخت تکلیف دی، څوک پوس په برمل دي، څوک په مرغه دي، هېڅ طریقه نشته چې دې له په هنر درې میلیاردارۍ غوړي کنه دوله ګوشې غر ناکو کنه په پښو دومره سخت تکلیف دی کنه چې ورته د په ګېټ کېسکو بیا د هغه نه په ګېټ کېسکو د پښو د دومره سخته غورې شي بې مور انځر خو چې شي په نیم میلیارد کې سا ختم دی. خال چې انځر کې واپس شي سخت مصیبات ته وي ته غون خال چې واپس شي سا خواندو وکړو.
د شمالي وزیرستان بله سیمه رزمک اوسېدون کې شیر افضل وایي رزمک نه چې بنو ته پیدا راځي نو په غرونو کې اته ساعتونو پورې سفر کوي، او کله چې ورسره زنانه ماشومان وي نو دغه سفر کې بې حاله وي.
او تګ ټې مزار کې پلیارې ګرمي زیوتا وي پهپشه را اون شي کله کله کار پی وي به یوه غره لاکې شي په بل ویځي سابټ په سر ټیټ شي څک مړه شول په شی اوسک چې کمه د مرګي په حالات شوي زنانه هغه څه په خورې تکلیفونه باندې پالسي نه بغار اړوي او وړي کې چې کمه د جوړي تکلیف زیوت وي ورته ډېره د پرشانۍ سره مخامخ وي. باندې دا وشي چې مشتا دا ضرور د خلاصواله طریقہ جوړ شي، دا خواند وکړي چې مشتا گاڑی ته طریقہ جوړ شي، رګران دیرو چې ما د پپړدا شي څنګه چې ما د لړمونه منګاره وخړ پلیار شپې ته وشي زب وشي.
کلامو چې په دې اړه شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ځواکونو بلابلو چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. شمالي وزیرستان د تاخیل شوال رزمک ډویژن درې تحصیلونه او شواس پینوام هغه تحصیلونه دي چې پکې ډیری خلک ژوند کوي او د عملیاتو په وجه نه دي وتلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور اوسیدونکو وایي په روژه کې دوکاندارانو د خوراک څښاک شیانو بیې ډېرې لوړې کړې دي او د پخوانیو پرتله یې په ګرانه بیې خرڅوي. په بازار کې یو شمېر خلکو مشال رادیو ته وویل حکومت یوازې په چوک یادګار کې یو ارزانه بازار لګولی چې هغه هم شاوخوا ټول خالی دی، خو د ضلعي نظامي چارواکي وایي د ګرانۍ د مخنیوي لپاره یې 15 ډلې جوړ کړی دی او ګڼ دکانداران یې جرمانه کړی هم دی. تفصیل د غلام غوث په رپورت کې اورو.
په پېښور کې یو څو تنو د لړکی مشال ریډیو ته وویل
بس دا خجورې مواغسه نور سودا کو لګیو لګور لګیو مونږه سودا غسه روجا موجا نور چیزونه نو هغه لس شل روپے ارزان اوس لس شل دیش روپے ګران دي یار سو منافقوري کې لګیا دي. چھوٹ کم شی په شپېتو ملاوي دو هغه په 120 140 ملاوي پر روزا په دیش تلوي غ روپے هغه اتیا بیا د خبره رسېږي خبره واره نه بار
دا هم د دې پېښور زدن کې کامل شانم دی چې زما ام 70-80 روپے کیلو روجې نه اوس 120-130 روپے تقریباً 50 روپے پر کیلو کے فرق راغلے ہیں. دغه سی کیلا شو کیلے 150 روپے نه والا 200 روپے پر درجن دے نو دا غریب سړی خو نشي خوړی دا خو طبیعي ده.
د پېښور د ضلع انتظامی یو چارواکي ایډیشنل اسسټنټ کمشنر محمد فواد مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور کې د نرخونو د کنټرول لپاره یې کارکوونکي ډلې جوړې کړې دي.
د چک یو بیلنس یو سیستم ساتلی دی چې په هغه کې لس ټیمونه د ضلع انتظامی دي او 15 ټیمونه چې کوم دی د فوډ ډپارټمنټ دي چې هغه هر وخت په بازار کې موجود دي او د دې شیزونو چې کوم دی مخنیوی کوي. نو د روژې د شروع کېدو نه تر اوسه پورې نن ورځ پورې 16,00,000 روپۍ چې کوم دی جرمانه د ګرام فروشۍ په مت کې چکم دی هغه مونږه دکاندارانو نه ریکور کړی ده.
په پاکستان کې یوازې د پنجاب لسته د پنجاب حکومت د ارزان بازارونو سهولت برابر کړی دی او د پنجاب د لاهور په شمول په بیلابیلو سیمو کې د 300 نه زیات ارزان بازارونه قائم کړی شوی دي. په پېښور کې هم صوبایي حکومت په چوکی یادګار کې یو ارزان بازار پرانستلی دی، خو ځایي خلک د دغه بازار په اړه وایي
احمدجان زمانه مده او د پېښور اوسېدون کې ما چوکیادګار له راغلی یم نو یو پکې دا شی راته ارزان ملو چې د سسته بازار لګېدلی دی بینډۍ او توری دا 45 روپو کې مال پرېوځي نو بجې له خوشحاله یم.
هغه کې دوکانونه کم کړه کم یو یو دوکان کړه دی ورکې خو ما د بازار جوړ کړو بازار کم دی وګوره
او هیڅ سم نشته دی سسته بازار کې صرف یو غلطي کړې دی د غوښې والا چې دی راغلی دی یعنی باقي نور خو پکې سنشته دی ټول ټیبل خالي دا صرف یو ټیبل باندې څه تورې لګې غوندې پراته دي بینډله او نور سم نشته.
د خیبر پختونخوا ځای ولس وای پکار ده د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم د پنجاب د حکومت پرنګ په خیبر پختونخوا کې هم ولس ته د روجې په میاش کې په ارزانو نرخونو د خوراک د شایانو او غیستلو زمينه برابر کړی.